په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شو یو ځل بیا په مخړې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او چارواکي وای غونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپل خاورې دفاع ان کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټرۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې وکړې. نو مورلای داسې محل په پونتونو دی ولته پر لوړولو ټینګار کوي چې لتیر نږدې یو نیم کال رئیس په افغانستان کې د جنوب پر مخ د پونتونو دروازې هم تړل شوې دي. اسرائیل تیر شپه پر غزه ترنګ لزګونه وايي بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترګره ډله پیژنې نن دوشنبه د بریدونو په خلای وکړ خو د مرګ ژوبل په اړه څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري اژانس د اسرائیل د پاوز په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران به ساري برید به پر غزه د دوی د جګړې تمرکز بدل نکړي. په تهران او د ایران په نورو خاورونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه لسره پیل شو. لویدیزو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یو سرچینه نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته دا خبره کړې خو سرچینه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې لبارانو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وای په سیمه کې لتیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه شپږ دېرش تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهیده صدر رادیو ونیس پاسته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او پګډون له دوت لسو ډیرو په فلټالوتو کو راکټونو بریدو وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شند کړی دي. د اپریل اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلو ایران هم ویلیو چې د عملیاتي بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. دغه وزارت پیلامی کې چې پرونده د وزارت ویند د قهر بلخي پر خپل ایکسپانی په خوندې ټوئیټر یې خو ول شي و چې سهونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل په نومړې نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د مشک د ایران سفارت قنصلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت رشبه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات تر سره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوالو نورو هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرایلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. همبهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرایلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرایلو د يرغل پایله ګڼلې و. نن په خبرونه کې پام دی موضوع خبري کوي چې د غډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل کې کړی دی د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري. د غډول د ریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل تر سره کړی دی په سیمه کې څومره د دې سبب کې د شچو بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې د غبریت په ایران کې مشت افغان کډوالو باندې بچاغي زوکړي د بهام تم شو او په نړیوالو غیزو او خونو باندې به هم لملمنو سره خبري اترې ولرو. په خبرونه کې سره په روسي کې په خنۍ ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کې غوس جان باس او د نظامی او پوزي مسایل په محمد یوسف امین ساسایدی د سیدوړه قدر منستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. زازه سپ ک پایل تاسې سره وکړم. دغه بریټ چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه څه ډول یو ځوابي بریټ و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوست ګراندو د امباسټر ته
سلامونه ونې کې وړاندې کوم. بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي، ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 50 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاسو راکې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري، ځکه چې مونږ چې په تاریخ ته وګورو همدغه هیوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دی، دنیاوالو ته معلوم دی چې دا کوم هیوادونه وو، ولې دا اصاله تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي. نو دا ټولې ناورې غدي پېښې دي. نن زه شخصا په یاش دی نه ده بل.
مننه تاسو زاسه تاسو ته بیرته راګرځم، خبرو ته مو بیا ادامه ورکړئ. د بل ملمت به هم ورشم. جان باسه تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کته سره ته وای دغه کوم دریس چې د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرایل په وړاندې باندې دریس دی ولدي، دا په افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره غ سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی دا.
تاسو ته سلام او قدرمن ډګروال صاحب، زما دوست غازی صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی. په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
بلې قطه کوو. ما متاسفانه کوم چې د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي، خو اوس هم د سیاسي جغرافیا چې تاسو یادونه کوي، همدا طالبان پر حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې باندې شي دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی
دوه موضوع غانی دي. اغنسیال یو خو داخلی مشروعیت دی چې دوی نه لري، او بین ملی مشروعیت دی چې دوی هم ترې محروم دي. نو په دې ترتیب دوی تر اوسه پورې کولی شي د خپل ځان استازیتوب وکړي د طالبانو، که ورته امارت دوی وایي، که هر څه ورته وایي، دوی کولی شي فقط او فقط د خپل ځان استازیتوب وکړي، بل هیڅ نوع مسؤلیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نه لري. دوی لفاظیګانو کې خپل په دغه اعمالو کې اخته دي، په یو طریقتي سوء استفاده جویي، او دا خبرو کې ډېر هوښیار دي، استادان هم لري، دې کې هېڅ شک نشته. خو بیا هم زه په دې تاکید کوم چې دوی د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسي جغرافیه د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسېږي. لکه مخکې چې مې وویلې زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و که هغه جمهوری د داود خان و که هغه د چپیانو حکومت و که مجاهدین و وروسته که جمهوریت و دا شل کاله، موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی دی. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، مونږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول ترکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډیر شمېر افغان کډوالان ده اوسېږي او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي زموږ په حساب باندې نشي کولی. هلته هغه حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخکې تاسو ته وویلې چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکېچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسلحو په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت دی حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی. ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه تاسو بیرته راګرځم جان باسف. زازا صاحب، که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسېږي، دوی هلته د کار لپاره ځي او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې شو، دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول، ښکېل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکېل شي او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوري، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمه هیوادونه سوء استفاده کړې ده. دې مهاجر نه سوء استفاده شوې ده. د دمو غربت نه سوء استفاده شوې ده. او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا که نړیوال خپل منځو کې نښتي او یا که سیمه هیوادو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې، په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې جانبه صاحب وویلي چې آی کاش په جهان کې، په هیوادو کې د بشري حقوق نه اخلیدای، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی، نو بې جګړه ولې کېدله؟ یعنی دا هغه نغز د بشري قوانینو، بشري اصول دي چې خلک پکې وژل کیږي، ماجر کیږي، سوء استفاده کیږي، دا په کول کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کیږي. نو د دې لپاره ګورم نړیواله ټولنه لرو، په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی، دا نور کار نه کوي. نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلاحي دي او رقابتونه دي، چې دغه خپل رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې وي، دوی به اصلاحي جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځ شي. نو د خپل خیر اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید دې کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دی. هغه که ایرانی ولس وي، که افغانی ولس وي، که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران داسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح ټول د دغه پنځه څلوېښتو کالو کې دوی څه کړي دي. یعنی موږ صحیح خو دا څه کومه میرانه نه ده کړی، یو سم امپایتوب نه ده کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هېواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه وایي، د اسرائیل څه وایي، د ناټو څه وایي، همداسې که دې خوا ته روسان وښيي. یوازینی هېواد ده چې چین ده، چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپل منافع
دپاره. چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه، په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډیر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او هم داسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هېوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هېواد ووځي، یعنې خپل پر سر کېږي. بیا دغه هېوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي، که مثلا په جګړیزو فعالیتو کې. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده، مثلا اووه پنځوس هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. ګرده دا اسلامي هېوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چاته منډي وي، څوک چاته منډي وي، څوک په حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي، څوک ترې زور واخلي. او دهغې نه لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسې یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کول کې هم د مونږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هېوادو سره د متعهدو مسایل، او هم د هېوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کول کې سره ویلی شي چې دا نه تنها افغانستان دپاره بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنی ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بی ثباتی خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه رواوي که نه رواوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو کې موږ ونه شو کولی چې حالت نه ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمو هېوادو رقابتونه وو چې په موږ باندې تاثیر وکړ. او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په دینونو د قوم تجارت وکړو، په دینونو سم جوړو، په نوم د دین وکړو، دا مسائل روان دي. یعنی هر څه دغه ته روان دي. بلاخره بشر وګوري د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاری شته، تحصیل نشته، فکر دا یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغه ته روان ده. یعنی دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسائل نه پوه شي. یعنی د بشر دپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جانبا صاحب مخکې ویلي چې هغه دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسې یو هغه وکړي، پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بې تفاوته ناست؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې دی، که په روسیه کې دی، که په اوکراین کې دی، که اندروس په ایران کې دی، که په اسرائیلو کې دی؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنی څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږي هم دوی، تباه کېږي هم دوی، وژل کېږي هم دوی. هېواد یعنې څه؟ خاورې یعنې څه؟ جغرافیه یعنې څه؟ کنه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسئله جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې 50 کاله کېږي چې شروع شوي. اوس په چای مني، په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي، هېڅوک یې نه مني. هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي. او نړیواله ټولنه ملنمته کده ناستې خپل مشاعر اخلي، نو بنان دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین دي.
مننه زازای صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. جانباز صاحب، د دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیل باندې وکړه، لدې مخکې پر اسرائیل فشارونه ډېر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دی او دا کم اوایي بریدونه چې دوی کوي، دا د ودری اوربند دی وشي یا د بشری مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا بریدو شو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولای چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي. بین ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي. اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښيي. اسرائیل یو اشغالګر هېواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي. هغه کوم کړکۍ چې دی لري ایران سره، هغه د خپل حل کړي. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هېواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بېګناه انسانان، ملکي انسانان، مقدس اماکن، ملکي اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي؟ ځکه چې د دغه جګړې له پایل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشری مرستې ولیک دی.
دلته باید دوه شعر ته اشاره وشي. په ډېره خواشینۍ دا خبره کوم. اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي، او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي،
متحده ایالاتو ته چې اصلي ملاتړ دی د اسرائیل، او هغه اجنډا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ، دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان هستی پوهیږي چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکونه یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدله او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنده کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت دی، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالات
دوی د دې هیوادونو یادونه وکړه. دوی یار یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلې، کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومو هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خې شتمنۍ لوټ کی، او هلته به جنګونه کیږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه د هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب. سازي صاحب تاسو سره ځم، که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي؟ چې د خپل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات پرې لري، خو لري اوس یو حکومت څه کول پکار دي؟
ګورې موږ خپل کورنۍ دنده مکلفیتونه خپل ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه دي ادا کړي. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت سره موږ همغږي یو. موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 5-40 کاله کېږي چې موږ زور لیدلی ده، که نه چې خیلی لا ده
من نه زازای سب چې وخت ډیر کم دی زموږ د خبرونو وخت پای ته ورسید په بخیر سره چې تاسو خبرې قطع کوم کور مو ودان له تاسو دوه قدر منو ملمنو مننه تر بل پروګرام خېچار